پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي د خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ننوزي، د جمهوري نظام ستنې د په وینا د یو شمیر لورو لخوا چې پر دې نظام معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له ای بی این افغان خپرندو شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړي دي. ښاغلي غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په ګډون د یو شمیر وتلو افغان څیرو نمونه اخیستي او هغوی یې تورن کړي چې د جمهوری نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. فرانس پریس آژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې دا خبر ورکړی دی. دغو افغانانو په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د اسپانیا له ځواکونو او یا سفارت سره کار کړی چې اوس یې د فرانس پریس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ وو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شلوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت 2 بجې د بلفاست په سټورمونټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دغه لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړ مورز په لږ توپیر ایرلند وګټله. په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 شلوریزه لوبې پلان شوې دي. د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور صفی چې په مهدی رضایی مشهور وو د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. ویل شوی چې شهرامپور صفی په غالب ګمان دا کار د دې لپاره کاوه چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژنې غچ واخلي. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په دنباس کې د ټولو صنعتي سیمې د نیولو لپاره پوځي هڅې ګړندۍ کړي. چارواکو نن سهار وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د پسکی ښار ته په شاوخوا سیمه کې جګړه سخته شوې ده. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ښوونې نړیوال سازمان وایي د طالبانو په یو کال کې 4 میلیونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شوي. زده کوونکي څه وایي؟
برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشر وم او تر څه د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کری ولس مشرم.
افغانستان که چا ده جمهوریت نظام په سقوط کې لاس درلود.
شلو کلو چې په افغانستان کې ترتدي شکل سره دی حکومت ترین کله په بغیر شو ډول سست شوی، نتیجه کې مشروعیت کمزورې شو.
خوست کې د نسناستې ناروغۍ پر روغتون فشار زیات کړی.
بامر وطل یې مې پلور دی مور ورده نورم مریضان ماشته ترنونه د اتره زمونونه.
او د چین له پوځي مانورو وروسته تایوان هم نن په ورته اقدام لاس پورې کړی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې راځو. د سر موضوع ته د خوونې نړیوال سازمان اچ کو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د خوندزیو بند پاتې کېدو ته یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل هغه راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت خپور کړی ویلي د افغان جنوب په وړاندې د ښوونځیو تړل کېدل نه یوازې دا چې یوه سخته ماته ده، بلکې دغه چارې جبري ودونو او له دوی څخه ناوړې استفادې ته هم لار هواره کړې. د دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د نجونو ترڅنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی. دا چې د دغه راپور جزئیات څه دي ورزو له خپل همکار یو چې دا مهال سټوډیو ته په مستقیم تماس کې وصل دی. ستړي مشي راځي اوریدونکو ته د اچ کو سازمان د نوي راپور د موندنو په اړه وایي.
سلامونه هم تاسو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده د خونی نړیوال سازمان
بلی زمغه گوری
مهربانی
د خون نړیوال سازمان په یو خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې او ویلي چې ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د دغه هېواد په راتلونکي برخلیک زیات اغېز کړی. دغه راپور په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي سازمان یو چا لخوا خپور شوی او ویل شوی چې طالبانو تیر کال د مارچ په 23مه پریکړه وکړه تر څو نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته لاړې نه شي. په راپور کې د ایچکو سازمان اجرایي مشر پیلار اورنس له قوله لیکل شوی چې دغه پریکړه نه یوازې یوه لویه ماته ده بلکې دغې چارې نورو ناوړه کړنو ته لکه جبري ودونو او همداراز له افغان نجونو سوې استفادې ته لاره پرانیستې. د یاد سازمان له قوله په راپور کې لیکل شوي چې په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی او د دې شمیرو 2 برابر یعنی 8 میلیونه دغه برخه جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. په کندهار ولایت کې د نهم ټولګي زده کوونکي مروه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
طالبان د حکومت پر اتلو سره زموږ مکتبونه تړلي دي. موږ خپل آینده لپاره اندېښمن یو. برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبان څخه چې زموږ حق دې له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د خپل رهبر پریکړه ته پته مدي او هر کله چې رهبر پریکړه وکړي دوی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دغه سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د بیا پرانیستې خبره کوي چې له دې وړاندې په همدې تړاو لاریونونه هم شوي وو او ځینو افغان سیاسونو په دې تړاو اعلامیې هم ورکړې وې. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني له شپیګل اژانس په سر په وروستۍ مرکه کې ویلي چې په افغانستان که خوانزی د پاکستان په امر بند پات شوی خو هغه محل به د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلو چې دوی د هیڅ یو هیواد پورې تړل نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان له سقوط وروسته په لومړي ځل د یو خصوصي تلویزیون ای بی این سره په مرکه کې ځان د افغانستان قانوني ولسمشر وخود خو د افغان نجونو ښوونځیو د بند پات کېدو په اړه یې هیڅ هم ونه ویل. بلې
ډیره مننه اوریدونکو. وام اوریدل چې د ښوونې نړیوال سازمان ایچکو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پر بند پاتې کېدو اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 4 میلیونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شوي دي. په خبرونه کې نور مسایل هم شته خو تر لنډې خبرتیا وروسته
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د اساسي قانون لمخې دای تر اوسه د افغانستان قانوني ولسمشر دی او تر هغه به وی چې واکه بل هغه چاته چې د ولس په خواخه ټاکل کیږي نوې سپارلې. ښاغلی غنی د غسرګندونې لوی افغان خبرندوی شبکې سره په روستۍ مرکه کې کړي او د جمهوریت د سقوط ملامتي پر یو شمېر نورو لورو اچولې ده. ښاغلی غنی وایي مخکې دی چې له کابل ووزي د جمهوریت نظام پر سر معاملې شوي و. نوریاس نوری په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا په ملي دفاعي پانتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتنه کړې چې د اشرف غني د دغو سرګندونو چې وایي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه هدف څوک کېدلی شي.
خبره په دې کې ده چې د اشخاصو مثلا نه ده او د معاملې خبرې نه خبر نه یم. منتها یو خبره واضح ده چې په 40 کلو کې په افغانستان کې په دې شکل سره د حکومت ستنې کله په بغیر شوري ډول سست شوي نتیجه کې مشروعیت کمزوری شو او انګیزه د خلکو کمزوري شوله. لیدرشپ کمزوری شو او په آخري کال کې خو په وزارت دفاع کې اصلا رهبري نه وه. په نتیجه کې دا د یو لوی پروسې او د ډېرو کلونو نتیجه ده. معامله که شوې وي نو معامله په هغه صورت کې شوې ده چې هر شی خراب شوی وو. که چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته پاکستان استفاده وکړي پرې کې شک نشته. مګر اصلي مسله هم داخلي ده هم منطقوي ده هم جهاني ده.
کراشو همدغه ورستی کال ته کله چې د دوهې تړون وشو د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوهې تړون لمخې د سولې پروسه مخته تلله او یو ټول شموله حکومت جوړید. هغه مهم اجزا چالته په فعالو هم موږ تاسو ته معلومو. غنی پر همدغه تیرو هم نیوکه کړی ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیل زاد باندې چې دی وایي بې کفایت او عبدالله باندې انتقاد کړی چې د جمهوري نظام ستنې نړولې. دغه راز کرزی هم چې همدغو خبرو کې ښکیل ول او غوښتل چې په اصطلاح هغه د دوحې د تړون له مخې یو ټول شموله یو داسې حکومت جوړ کړي چې پکې پخوانی څېرې هم وي. فکر نه کوئ چې د ده هدف به همدغه کسانو؟
خبره په دې کې ده چې اشخاصو باندې خبرې وکړي نو خبره دغه نتیجې ته نه ده. خلیلزاد صاحب و خو هغه خود حکومت نماینده و اوامر یې د هدایتونه یې ستیت ډیپارټمنټ اخیستل او په غیر مستقیم د وایت هاوس نه. په امریکا کې هیڅ چا دې آرزو نه درلوده چې باید په افغانستان کې لور پاتې شي. دا دا واضح و په افغانستان او منتها لاره یې لکوله چې داسې یو لاره راپیدا شي په عبرومنده شکل سره د افغانستان اوسي. او لاره یې دا وه چې افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني او د افغانستان په آینده په دې کې فرمول باندې موافقه وکړي. طالبان همیشه ویل چې تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې وي دوی چا سره مذاکره نه کوي. طالبان سره د امریکا مذاکرې فقط یو وسیله وه د دې لپاره چې دا شرایط مساعد شي چې افغانان په خپلو منځ کې وګڼي. منتها طالبانو بې ځایه اعتماد طالبانو هیڅ وخت خپلې ژمنې نه دي په ځای کړي. دوی ویل چې موږ د افغانستان حکومت سره کښېنو او د یو مشترک حکومت د رابرسته کېدو لپاره مذاکره کوو یو نتیجې ته رسو. دوی په دې کې صادق نه وو ځکه که په مجرد چې امریکا وویل چې خپلې قواوې د افغانستان باسي دوی ذاتي دا نه درلوده. دا انګېزه ورسره نه وه فقط وخت یې تېراوه چې وخت کې امریکا اوزي د فکر کاوه چې د افغانستان حکومت دومره کمزوری دی چې دوی کولی شي د پوځي له لارې یبن غلبه وکړي. دا خبره وه او خلیفاد وکړه که بل څوک که د امریکا د حکومت و ټول په همدې عقیده وو چې له افغانستانه اوزي منتها دا شرایط را مساعد کړي چې دوی په یو شکل چې دوی یو رومن بولي د افغانستان خپل کیس پکې کړي.
کراش ده غنی دې څرګندونه ده چې ویلي دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې دغه جمهوري نظام چې لویدیز پر راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې ډیره پانګونه وکړله یو علت دا و چې د همدغه جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړ. هغه د دوی روحیه وه چې کمزوره شوې وه او هغه هم د غنی په خبره چې یو شمېر امریکایي متقاعدو جنرالانو څرګندونې کولې وضعیت ډیر منفي ښوده او دغه راز یو شمېر امریکایي رسنیو تبلیغاتو هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړې وه. آیا خبره همداسې ده؟
په دې کې شک نشته چې امریکایي د قواوو وطن په خپله روحیه کمزورې کړې وه ځکه چې د افغانستان اردو او امنیتي قواوې مکمل اتکای د امریکا او د ناتو په مرستو باندې لرل. مګر په شلو کلو کې د افغانستان مشرانو فکر کاوه چې د امریکا به همیشه هلته پاتې وي او دې ته یې توجه ونه کړله چې داسې یو ترتیبات ونیسي چې مستقلانه دفاع وکړی شي. دې خوا زه خو فکر کوم چې امریکا دغه تصمیم چې ونیو شرایط یې دې ته مساعد کړل چې طالبان موقع پیدا کړي چې د پوځي لارې نه غلبه وکړي. مګر په عین زمان کې د افغانستان دولت په شلو کلو کې دوی دا کار ونه کړي چې دوی ځان ته د خارجي مرستو په وسیله باندې یو داسې کار وکړي چې بلاخره چې خارجي هم وزي دوی امکان ولري د مقابلې. په تېرو شلو کلو کې چې ما لیدلي دي او له مشرانو سره مې خبرې کړي دي هېڅ چا په دې فکر نه کاوه چې امریکایان به آخر وزي. باوجود چې زه پوهېدم او همیشه مې دا خبره کړې ده چې بلاخره امریکا وزي له افغانستان ناتو وزي باید مخکې له مخکې دوی ترتیبات ونیسي. په آخري کال کې چې وګوره په آخري کال چې شرایط ډېر سخت شوي وو او طالبانو همیشه حملې کول په ځای وزارت دفاع کې سخت ماشینه وه لیدرشپ نه په وزارت دفاع کې. په نتیجه کې لیدرشپ چې نه وي هر څومره قرباني چې قواوې ورکړي عسکر ورکړي هغه نتیجې ته نه رسي او لدین طالبانو استفاده وکړه لدې خلاصې لیدرشپ کې.
یو انتقاد چې ډېر زیات په پخواني ولسمشر باندې کېږي هغه دا ده چې وایي دی باید درېدلی وای مقاومت کړی وای باید میدان نه وای خوشې کړی په دې معنا چې په ارګ کې باید پاتې وای ولو که طالبان راغلي وای د ارګ دروازې هم ورته ټک ټک کړی وای. فکر کوي چې کچېرې اشرف غني له کابل نه وای وتلی موږ به نن د یو بل وضعیت شاهدانو؟
په عسکري کې د یو پخوانی مثال دی چې وایي چې رشتې چې غرقېږي کپتان په آخري وخت کې وزي دغه نه کپتان په اول وکې ده وزي او دا کار د احتیاط چې دغه د انتقاد وړ دی. دا مثال داود خان چې
اما جلالي صاحب کشتۍ نه وه غرقه شوې.
کشتۍ د غرقېدو په حال کې وه مګر کېدای شو چې کپتان د کشتۍ تر آخره پورې غواړي چې غرقېږي هم پاتې شي له خپلو خلکو.
آیا فکر نه کوئ چې د پخواني ولسمشر په سرنوشت بدی نه و اخته شوی د ډاکټر نجیب الله په سرنوشت؟
هغه مو شخصي تصمیم دی. در چا مرحوم داود خان هم دغسې تصور کاوه مګر هر شی ومنل. یو څوک چې مشر دی دولت یې بیا هر شی تازه دی دا په مشر په تصمیم پورې اړه دی چې غواړي پاتې کیږي قرباني وکړي که ځي دا مشر په تصمیم پورې اړه دی.
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې له ازادۍ رادیو سره یې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني پر وروستیو څرګندونو خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ په ملاتړ په تاجکستان کې یولس ورځني پوځي تمرینونه پیل شوي دي. د سیمه ایزې همکارۍ 22 په نوم دا مانورې پرون د اګست په 10 په دوشنبه کې پیل او د همدې میاشتې تر 30 نیټې به دوام وکړي. تفصیل یې تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا سفارت پیل شوی پوځي مانورې لوی بللی او ویلي دي چې پر امریکا سربیره د مرکزی او جنوبی آسیا د شپږو هیوادونو پوځیان پکې برخه لري. سفارت په یوه اعلامیه کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، منګولیا، ازبکستان او پاکستان هغه هیوادونه یاد کړي چې دغه مانورو کې ګډون لري. د امریکا په ګډون د دغو شپږو هیوادونو تمرینونه به شپږ ورځې دوام کوي او ورپسې 15 نورې ورځې امریکا او تاجکستان دوه اړخیزې مانورې ترسره کوي. دا مانورې دوشنبه ته نږدې د فخر آباد په روزنیز مرکز کې پیل شوي. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبریال مومن احمدی وایي تاجکستان هڅه کوي چې په دې ډول هڅو سره د روسیې تر څنګ د لویدیز ملاتړ هم له ځان سره ولري.
هدف رسمان اعلان شوه چې مبارزه مشترک با تروریزم
مخه په رسمي ډول له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه او له دغو هیوادونو سره د امنیت په خاطر څو اړخیزه همکاري خوده شوې ده. تاجکستان که څه هم پر روسیې یو متکی هیواد دی خو هڅه کوي چې امریکا او نور لویدیز هیوادونه هم له ځان لري نه کړي، ځکه دا هیوادونه هر کال تاجکستان ته میلیونونه ډالره مرسته
ورکوي.
د امریکا او یا د نورو هیوادونو پوځي تمرینونه له 2004 کال را په دې خوا هر کال ترسره کیږي، خو د کورونا وبا له کبله په وروستیو دو کلونو کې ځنډیدلی وو. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه وایي روسیا خامخا په دوشنبه کې د پیل شوو پوځي مانورو په اړه اندېښنه لري، خو په خبره یې تاجکستان دا کار له شک پرته د مسکو په مشوره ترسره کړی دی. په تاجکستان کې دغه تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړې توګه همدا تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له لوري هم د ورانکار فعالیتونو ویره لري. د طالبانو حکومت همدا 13 جولای میاشت کې ویل چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش هغه 15 غړي نیولي چې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم ورځو د سیمه یوې تودې موضوع ته په داسې حال کې چې د چین او تایوان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، تایوان نن پوځي تطبیقات ترسره کړل. د تایوان پوځ وایي چې دا تطبیقات د کلنیو پوځي تمرینونو یوه برخه ده او پخوا پلان شوی وو. تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی له سفر وروسته چین هم په سیمه کې ورته پوځي مانورې ترسره کړې وې. تفصیل یې له احمد تکلا اورو.
تایوان نننی پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کړل چې گاونډي چین یو ورځ مخکې د تایوان په تنګي کې پراخ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. د تایوان په تطبیقاتو کې چنن سهار د دې ټاپو په جنوبی څنډه کې وشول او یو ساعت وخت ونیو. سلګونه سرتیرو او توپونو برخه درلوده. د تایوان د اتم نمبر قلوردو ویان فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د دوی ځواکونو د دې تطبیقاتو پر مهال د هوانونو او اورغورځونکو توغندیو ډزې وکړې. تایوان د اګست په 2 هم په همدې سیمه کې ورته تطبیقات کړي وو. د تایوان پوځ نن وویل چې دواړه تطبیقات مخکې پلان شوي وو او د پیکینګ د اقداماتو په ځواب کې نه دي ترسره شوي. د قلوردو ویان زیاته کړه چې د تطبیقاتو دوه هدفونه درلودل: لومړی د توپچی ځواک د کارولو لپاره د مناسبو شرایطو موندل او مراقبت یې، او دوهم د تیر کال د تطبیقاتو د نتایجو څیړنه. په دې سیمه کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی تیره اونۍ د کانګرس د پلاوي په سر کې تایوان ته سفر وکړ. میرمن پیلوسی تر ټولو جګپوړي امریکایي چارواکې ده چې په 3 لسیزو کې تایوان ته سفر کوي. تایوان پر چین تور لګوي چې د پیلوسی سفرې هسې پلمه ګرځولې او له دې پوځي تطبیقاتو څخه د تایوان د نیولو په هدف د تمریناتو په توګه کار اخلي. چین تایوان د خپل قلمرو یو بیل شوی برخه غنی او د دې ټاپو د بیا تر لسکولو لپاره د ځواک د کارولو احتمال هم نه ردوي. د چهارشنبه په ورځ د تایوان په چارو کې د چین د حکومت دفتر وویل چې پیکینګ به د خپل گاونډي پر ضد د ځواک د کارولو احتمال رد نه کړي او دا د ځان حق بولي چې په دې برخه کې لازم تدابیر ونیسي. د چین او تایوان اړیکې په تیره له 2018 کال راهیسې وروسته له هغه ترینګلی شول چې تسای انګوین د تایوان ولسمشر شو. تسای د هغې طرحې په راس کې دی چې پر تایوان د چین د مالکیت ادعا په رسمیت نه پیژني.
اوریدونکو په دې ټولګه کې به هم واوري چې په خوست کې د نسناستي ناروغي ډیره شوې او دولتي روغتون هم تر فشار لاندې دی. خو تر دې راپور مخکې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. د ورځپاڼو ته اجمل اند کتنه کړې.
دوه اونۍ ګډوډي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د خپلې تازه لیکنې سرلیک غوره کړی. ورسپانې تیر کال وړي کې د طالبانو بیا وخت رسیدو ته پام کړی وای دی پیخې ټوله نړۍ حیران کړه. لیکن وړاندې لیکي ډلې ډلې افغانانو هغه مهال د کابل پر هوایي ډګر ګڼه ګوڼه ور جوړه کړه او د اګست میاشتې په وروستیو کې دغلته ځانمرګو چاودنو نږدې 200 کسان ووشل. د ورسپانې په وینا له دې چاودنې څو ورځې وروسته ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دا هیواد یې له خپل نوي واقعیت سره لاس او ګریوان پرېښود. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو څو ورځو کې د خپلو ځواکونو سربیره له 120 زیات افغانان هم له افغانستان څخه وویستل. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو کلنۍ ته څو ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نېشنل انټرست خپرونې پوښتنه مطرح کړې چې څنګه خپل افغانان له افغانستان سره مرسته کولی شي. د لیکنې لیکوال وړاندیز کړی چې افغانان د هیواد دننه او بهر باید د غونډو په جوړولو د خپل هیواد د راتلونکي حکومت په اړه بحثونه وکړي. لیکوال وایي نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. لیکوال زیاتوي افغانان د داسې یو حکومت مستحق دي چې د دوی هوساینې او بشري حقونو ته اهمیت ورکړي او د خپلو کمزوریو او ناکامیو په وړاندې مسؤلیت احساس کړي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. دا مهال د طالبانو د حکومت په کابینه کې هیڅ خزینه غړیتوب نه لري.
په یونان کې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو وروسته د افغانانو په ګډون 900 ژغورل شوي، خو لسګونه کسان لا هم تري تام دي. د یونان چارواکو د کارتاپوس ټاپو په ختیځ سمندرګي کې پرون د ژغورنې پراخ عملیات پیل کړي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. اسوسییټډ پریس ویلي د کډوالو ډوبه شوې بیړۍ کې 80 تنه سپاره وو او د ایټالیا په لور روانه وه. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلي پرونی وکولای شوای چې 900 وژغوري چې ټولې نارینه وو. 2 تنه ژغورل شوي، د هلیکاپټر په مټ له سمندر راایستل شوي او 20 نور د هغو ټانکرونو په وسیله راایستل شوي چې له همدې سمندر لارې تیرېدل. اسوسییټډ پریس ویلي ژغورل شوو کې د افغانستان، عراق او ایران وګړي شامل دي. دوی وایي بیړۍ کې د شپېتو تر 80 پورې کسان سپاره وو. په تری تم شوو کډوالو پسې د ژغورنې عملیات روان دي، خو تر پرون پورې د بل کوم کس د ژغورنې خبر نه و خپور شوی. ژغورل شوو کډوالو ویلي بیړۍ له انطالیا نه روانه شوې وه او ایټالیا ته یې د تګ هوډ درلود چې د شپې په تیاره کې ډوبه شوه. ویل کېږي په سیمه کې توندو بادونو د ژغورنې چارې ټکنۍ کړې دي. د ژغورنې په دغو عملیاتو کې له یوې هلیکاپټرې د سمندري ځواکونو له دوو بیړیو او دریو سوداګریزو بیړیو کار اخیستل کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواده بهر ته د تلونکو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دا کډوال هڅه کوي چې په لومړي ګام کې ځان پاکستان، ایران یا ترکیه ته وباسي او بیا له هغه ځایه دریم هیواد عمدتاً اروپا ته ځانونه ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په خوست کې تر اوسه هم په ماشومانو او لویانو کې د نسناستې او د وجود د اوبو د کمیدو ناروغي ډیره ده او هر ورځ روغتونونو ته په دې ناروغۍ اخته لسګونه کسان وروړل کیږي چې روغتون هم تر فشار لاندې راغلی.
ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې د خوست په ولایتي روغتون کې د پر نسناستې او کانګو د اخته ماشومانو او لویانو د درملنې لپاره بسترخونی او نور روغتیایي امکانات ډیر شي. دوی د خوست مرکز ته له لرو پرتو سیمو او ولسوالیو څخه د بیړنیو ناروغانو لیږدول هم ستونزمن بولي او په خپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې غواړي. په خوست او پکتیکا کې د جون د 22مې تر زلزلې وروسته په ماشومانو او لویانو کې د نسناستې او کانګو ناروغي ډیره شوې ده. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي حیات خان چې د نسناستې پر ناروغۍ اخته د خپلې کورنۍ دوه کسانې ولایتي روغتون کې بستر کړي آزادۍ راډیو ته وویل:
دا مریض مخته یې شپې په اوتې بجې شوه او په دوه بجې نه درې بجې نه هلته مخته ورسېدي. مږ داسې غریب حال ده چې مږ د میټر مخه نه ویني. میټر په 10,000 to 15,000 روپۍ شي. همې نه د سړک طریقه شته، نه د مریض طریقه شته او نه د بل شي طریقه شته. حال ډېر غریب دی. که می دا اوستانه چې می ته ولاته کلیکین کوم جوړ شي او می ته ولاته څه همګاری می سرهونه شي می خو هیڅ وخت نه لري. داسه غریبون خرڅه چې ولا مریض مړ شي خو پیسې وخت نه لري.
یو بستر شوی ناروغ داد الله هم غوښتنه کوي چې دوی ته د پخپل سیمه کې درملنې لپاره زمينه برابر شي.
می څه دا درک نه درک نه ورکه چې می چر لوټ شي نه می چر په دې نه څه په دې کو دا لره کرانه بل وړ کای خارب کا پلور میں خارب دا پلور دل تار والا دا مستدا زب پلور پہ گاڑا بدے تر واسطے چمیک تخ پل زیدہ ورسی کی دوی می بیا ډیر خوشحال.
روغتیایی مسؤلین وای د سپیر له زلزله زپل ولسوالی سربیره د دې ولایت نور سیمه ولسوالی ته هم د نسناستی او کانګو ناروغي خبره شوې ده. د خوست مرکز اړوند کونډي اوسیدونکو رشید ولایتي روغتون کې له همدې ناروغي خپل ورور او پلار بستر کړی دي.
بامر وصل یې می پلور د یو ورور ده نور مریضون ماشته ترنونه د اتره دمنونه دا مو په کلی کې ډېرې ویوړلو ډېر روز لاتا دي. نو رہی په لکټو کې اړي بدیار شخصي اسپیټالو کې ما داخل غړې دي. کوټه کې چې تلور نه پره وي دي نه ډېر په خیال دي چې وای چې ځکه به نور مړه ځای څخه جوړي.
بلوري ته د خوست ولایت روغتون چارواکي وایي د نسناستې د پیښې له ډېرېدو وروسته دوی ته د لنډمهال لپاره د یونیسف لخوا د 40 نویو بسترونو تشکیل ورکړل شوی چې په دې سره به خدمتونو کې ښه والی راشي. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سید انور یوسفزوی وایي
د دې زلزلې نو وروسته حد نسناستې واقعیت زیات شوی دی چې موږ ته د خوست مختلفو ولسوالیو او د کلیو بندونه خلک مراجعه کوي. اولین مریضان موږ ته د سپیر ولسوالۍ نه راغلل. د فعلاً 3 مریضان موږ د حد نسناستې هغه چې د وجود اوبه یې کمې دي موږ فعلاً په بستر کې لرو. تر نن ورځې پورې موږ سره چې کومه ډاټا ده 253 مریضان موږ هغه چې قابل د بستر دي او شدیده د وجود اوبو کمښتکې لره هغه ناروغان موږ بستر کړی دي.
هغه شمېر ناروغان او ناروغ لرونکي چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راغلي وایي په لرو پرتو سیمو کې د درملنې امکانات محدود دي او دوی اړ دي چې خپل ناروغان د خوست مرکز ته ولیږدوي.
وسم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. د تخار ولایت می تماس نیولی شفیق الله یم. د درکات ولسوالۍ ترکو د کایری وروره دا زفوی بنده ده. موږ سخت حالات سره مخ یو او زفوی ته ولاسو طالبانو صاحب صلی الله علیه وسلم کړي صاحب وایي متقین متقانه بنی کی زبرایم سخت حالات تر موږ جوړ کړی دره بل شي نه څه خاص څه کولا زفوی د ساتي 2,000 روپۍ راولي صاحب دوی متقین وایي مظلوم ستم کوي دا زفوی هیله کوم چې دا زفوی لاسي او موږ خپل کار روزګار وکړو. د سخت حالات سره مخ یو د خیر چاره نه لرو. نه یاران تک لای شو نه بل ځای اسکلای شو نه بل ځای نام بل ځای کلای شو هیڅ چاره نه سپټولو لوړو چارواکو دا ما پیغمبر رسوي.
من کند سره دشکچی ولسوالۍ نه ولایت خان خبرې کوم. لور جانه زموږ په سیمه کې دغه ځینې موسسې لکه ډبلیو پي شوم دا شان نورې موسسې شولې کله چې دلته را شي او زموږ په دغه ځینې کې مواد ورکوي یا سروې کوي نو ځینې داسې کسان ورته د محلې او د دې ځای څخه مرګري شي چې هغه اصلي خلک کوم چې مستحق یې هغه ونه لیکل شي. د کلي مشران ولیکل شي هغه خلک چې پیسې لري هغه ولیکل شي هغه خلک چې وس لري هغه لیکل کیږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل شي بیا په هغه کې نمونه هم کټ کیږي لا چې ټول او نمونه به د لږو یا ځینې کسان ناروغ شي د لمر د وجې نه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 21 24 201.